نو په ځانګړي ډول د خبریالانو په نخښه کول خبریالانو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر کړ ویلي دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویلي چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی او د روسي څو خبریالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص په سر کړی دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې له شلو زیاتو خبریالانو خپلې دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروې ښیي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمېر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان آزادۍ ته څومره ګوزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې دغه نوې ولسواکي تهداب به څومره ولړزیږي. نن د حقیقت څه د خپرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلوتګر صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه کوم. ودا
لومړی پوښتنه ستاسو د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو د پاره په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو د پاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه، همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل د پاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي او حتی
کچیری خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پریدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووزي. په افغانستان کې د غنوې ولسواکي چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده څومره ضربه به ورته ورسیږي؟
دا وضعیت لامل کیږي او باعث کیږي چې زموږ هغه نوپا دیموکراسي یا ولسواکي صدا هغې ته ډېر زیات زیان ورسوي. ولسواکي همدارنګه دیموکراسي ځینې پلارونه او ځینې اساسونه لري. هغې اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو لپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دغه وضعیت بیا پخپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دیموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دیموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمه نیسي.
خلوتګر صاحب، که چېرې یو څوک پریکړه کوي چې دنده پریږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پریکړه کوي چې یا خزینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه ورسره په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پریکړه بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دی بهیر ته یا دی لارې ته راننه شي دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو موږ شخصي پریکړه ده چې موږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا موږ شخصي پریکړه ده. موږ په دغه شخصي پریکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د خزینو د پاره همدارنګه نارینو د پاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که موږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته د افغانستان نه بهر ته ځو نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت د پاره اغېز اچوي او نورو خلکو د پاره دا څه معنا لري؟ که دغه موږ شخصي پریکړې یا د قوانینو په تکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي نو دا موږ شخصي پریکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعي پریکړه ده چې موږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پریکړه ترسره کړو. نو موږ حق نه لرو چې یو ساعت پریږدو دغه کار موږ دغه کار بیا بل کسان ته اغیزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې خزینه کارکوونکي باید خپل کار پریږدي او د دنه وروسته بیا بل خزینه خبریال استخدامیږي، نه. نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون د اساسي قانون برخلاف ده. ستونزه دا ده چې مونږ وضعیت سیرو او مونږ د توانایي همدارنګه مونږ د هغه دید او لیدلوري پر اساس دغه څیړنه ترسره کیږي. مونږ حق نه لرو چې خپل هغه برداشت او خپل هغه دانش چې ده نورو ته تحمیل وکړو. که مونږ وظیفه پرېږدو، که مونږ کار پرېږدو، که مونږ هیواد پرېږدو، نو دا په دې معنا چې دا نورو خلک دپاره چې دوی غواړي په رسنیو کې کار وکړي، نور خزینه خبریالانو دپاره چې دوی غواړي خپل کار شروع وکړي، دوی باندې بد اغېزه لري. دا په خپله د قوانین پر خلاف کار ده، مونږ دغه حق نه لرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوي لی او ګواښ سره مخ کیدونکي دي؟
خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کیږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوي ده. دغه د سولې خبرې، سولې مونږ نیاز دی، مونږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. مونږ دښمنان د خلکو دښمنان ده. دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په بهانه ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. مونږ دښمنان بیا دغه مهال چې مونږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسرون د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې کسان وژني، مونږ خبریالان وژني، مونږ مدني ټولنې کسان وژني چې هم مونږ سولې ته ونه رسیږو، همدارنګه دغه
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننی وضعیت کې همدارنګه په نننی نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دی. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یا وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که عموم دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا پخپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم مونږ سولې ته اړتیا لرو او سولې مونږ حق ده. د دې حق په خاطر باید مونږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه مونږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید خپل ځای کې.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ درشت لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پرېکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه ښودنه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ډېر د افغانانو دپاره او ډېر د بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې په د هر وګړو حق ده چې هغه حق ولري او همدارنګه د دنه استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کېږي چې موږ دپاره شک پیدا کېږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی و، او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوې ده، لغوه شوې ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او مونږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که مونږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده د هغه پرخلاف مونږ ونه درېږو، نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې مونږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا مونږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر، ډېره مننه.
هیله ده مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطح نه، بلکې